په خبر کې د مخام 15 بجې شروع دي په مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په خبرې خبري ګرای کې زه هارون بچا سلامونه د کوایم په خبرونه کې په خبرونه سپیره په یو شنه سمې موضوع تر پوښتنه نه د نوو پاکستاني او همدارز نړیوالو رسپانو او خبري اجانسونو لیکنه درورو خبرونه د بشي دوه لومړی د خبرونو سرټیکې د خبر جنسي د باړې خلک په جګړو پوزي عملیاتو کې د وران شو کورونو جوړول لپاره پیسې غواړي. وزیرستان کې په یوه بمی چاودنه کې یوه ماشومه وژل شوې او درې ټپیان شوې دي. افغان حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر حزب اسلامي او سوال ډلې دې بندیزونه لري. د خبرونو تفصیل د جګړو پوزي عملیاتو لوجې د خبر جنسي د باړې خلک شکایت کوي چې حکومت ورته نه د ویجاړو کورونو جوړولو لپاره پیسې ورکړي او نه هم ورته سکولونه او هسپتالونه رغولې دي. په دوی کې یو عقل جان افریدی نن مشال لړیو ته وویل
د سوړ موسم دی و کور د مو په ملواټ کې ویران شوی دی او په تیرو کې ویران شوی دی. د کوخیل علاقه کې چې موږ وسیګو د دغه ګورا سروې شوی رو و کول وشو تنن پرې ما وزان رو ملو شوی پوڅ د چا سروې نه رو شوی په کم ملک چې خولي شو وای غله خلک لوړل هغه دا د واپسې سره فوران سروې وشو د سروې سره د پیسې په لوس باندې ورکړي شي.
خو د خبر ایجنسی چارواکي وایي چې په جګړه ځپلو سیمو کې د بیا رغونی کارونه پیل کړی دي چې پوره کېدل به یو څه وخت نیسي. د شمالي بدرستان په سپینوام تحصیل کې نن د جنکو یو پرایمري سکول دروازې مخه ته د خښ شوي بم چاودنه کې یو جلی وژل شوی او درې نورې زخمیان شوي دي. د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال رډیو ته وویل چې اباخیل سیمه کې شوې دې پیښه کې د بمي چاودنې قربانیانې د یوې کورنۍ غړی وي چې دغه ښوونځي سره یې نږدې کور و. تر اوسه کومي وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. له قبلي سیمو د پارلمان غړي وایي د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د دې میاشتې په 15 تاریخ د قومي مالی کونسل غونډه کې دوی ته هم باید موقع ورکړل شي چې د خپلو خلکو استازیتوب وکړي. له کورم څخه د پارلمان استازي ساجد حسین توري نن مشال رډیو ته وویل چې ان اف سي ایوارډ پیسو کې باید دوی سره مشوره وشي.
ډېر پخوانی ډیمانډ دي تیارې زمونږ څومره فیصله کېږي په کار سره کې مونږ ته نمائندګي میلاو شي په تاسو خپل پاته دی مطلب د پاره انعام په قومي اسمبلۍ کې ناسي بل انعام په سینټ کې ناسي دا خبره ټول مشران کوي تیرې فاټه د نمائندګي ورکول په کار دي.
یاد دې وی چې د ان اف سي وارډ لارې په صوبو کې د سرشمیرنې په حساب مالی منابع تقسیمېږي. د پاکستانی پوز د کراچۍ پخوانی کور کمانډر لیفټننت جنرال نوید مختار د جاسوسي ادارې ISI نوې مشر ټاکل شوی دی. د پاکستانی پوز د اماړي کو څنګه ISPR پرون په خپل خبر پاڼه کې د دې ترڅنګ زیاته کړې چې د ISI پخوانی مشر رضوان اختر د نېشنل ډیفنس پوهنتون مشر ټاکل شوی. د خبر پاڼې تر مخه د ISPR مشر لیفټننت جنرال اسیم سلیم باجوا د پوز په مرکز GHQ کې انسپکټر جنرال آرمز مقرر شوی دی. د جګړو او پوځي عملیاتو لوجې به کور شوې د شمالي وزیرستان د تخیل قبیلې خلک وایي حکومت دی دوی خپل سیمې ته ستانه او هغه ځمکه ورته واپس کړي چې چارواکو به کار روان کړی دی. د تخیل مشرانو پرون بنو کې تر احتجاج وروسته مشال رډیو ته وویل چې حکومت د دوی له سلا مشورې بغیر په میرانشاه بازار کې د دوی په ځمکه بازار جوړي. خو د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور شیرانی د دې احتجاج په غبرګون کې مشال رډیو ته وویل چې د یادې قبیلې مشران باید دوی ته یو جرګه ولیږي تر څو د دغې ستونزې په حل ورسره خبرې وشي. د پاکستان د پرمختی ډیویژن وزیر مملکت طارق فضل چودري نن اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د چهارشنبه پر ورځ غورځېدلې پی آی اې له الوتکې 48 مړو څخه د 12 پیژندګلوي کړې ده. دغه په خبره د دسمبر تر 18 تاریخ پورې بعد د نورو مړو پیژندګلوي هم وشي. بلخوا د پاکستان نړیوال هوایي کرښې پی آی اې نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې ATR وړو الوتکو ته د بیا کتنې لپاره یو ګڼ جازونه ودرولي دي. د دې ادارې په وینا د الوتکې کابل او د پاکستان ځینو ښارونو ته له سفره ذکر ګرځولې دي چې غواړي د دوی تخنیکی معاینه وکړي. افغان حکومت د حزب اسلامي او سوال ډلې پر مشرتابه د بندیزونو د لری کولو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي غوښتنلیک استولی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان تواب غورځنګ نن مشال رډیو ته وویل چې دا لیک د بهرنیو چارو د وزارت له لارې لیږل شوی او هیله ده چې زر یې په غوښتنه عمل وشي. د غوښتنه د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمن د شوې تفاهم لیک یو برخه وه. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن دوه میاشتې مخکې روغه جوړه وشوه چې یو شرط پکې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او نورو لوړپوړو غړو وویستل وو. افغان چارواکو ویلي چې دوی هیله لري چې دغه د سولې تړون به طالب وسوال هم دې ته وهڅوي چې د افغان حکومت سره روغه جوړه وکړي. تازه خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ریپورټونو تر مخه ترکی پولیسو د کورد پلوا ایچ ډی پی ګوند چارواکو په نښه کولو لړکې 138 کسان نیولي دي. سرکاري خبري اژانس اناتولو خبر ورکړی چې دا کسان نن د ترکی په بیلابیلو برخو کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې پی کې کې سره د اړیکو درلودو په تور نیول شوې دي. دا خلک تر هغې وروسته ونیول شول چې د پی کې کې سره تړلي ټی ای کې په نامه ډلې د دسمبر پر 10 استنبول کې شوې برید ذمواري ومنله. د غبرګو بمی چاودنو کې 38 کسان وژل شوي وو. او د شام پوز په حلب ښار کې یوه لویه زله نیولې خو پالمیرا څخه د شاتګ په نتیجه کې د دغه تاریخي ښار یو ځل بیا داعش وسلوالې ډلې ته په لاس ورغلې. د شام د بشر حقونو د څارنې ادارې ویلي چې د شام امنیتي ځواکونو نن له یغنو څخه د حلب شیخ سید زله نیولې ده. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن زیاته کړې چې اوس د حلب 90% برخه د شامي حکومتونو ځواکونو په لاس کې ده. د دغلته په ځمکه جنګیدونکو شامي ځواکونو سره د روس هوایي بریدونو مرسته شامله ده. بلخوا له حلب څخه 200 کیلومتره لرې داعش وسلوالو هغه مهال د پالمیرا تاریخي ښار بیا ونیو چې د شام حکومتي ځواکونو خپل مرکزونه پرېښودل. د چارواکو په خبره د ځواکونو تر وتو مخکې 80% خلک له دې سیمې وستلي وو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو ته د موسم حال وایي.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 40، بنو کې 6 او 30 او په کوټه کې -1 او 14 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د خیبر ایجنسی له باړې څخه به کړکل شوی خلک وایي ژمی را ورسید خو حکومت لا هم دوی ته د سرپنا برابرولو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې.
کور د مو په ملواټ کې ویران شوی دی او په تیرو کې مې ویران شوی دی. سروې شوی رو و کول وشو تنن پرې ما وزان رو ملو شوی.
د شمالي وزیرستان د تخیلو کډوالو بیا پرون په بنو کې د احتجاجي ناستې پترس کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې زر تر زره یې کورونو ته بیرته ولیږي.
واغه جی کلیئر دی میز د زر نظر خپل علاقات ولاږي مارکیټینه پښې جوړاوي مزه کرنا وکړلې چې میز مرزه بغیر د نره د چار ودروي.
او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پروند سواد په بلوګرام کې د ولسی غونډې ته په وینا کې په حکومتي ادارو کې د مثبت بدلونونو راوړلو د اداو ترڅنګ دغه سیمې لپاره د یو شمېر پرمختیایي پروژو اعلان وکړ. د سیمې یو اوسیدونکي وایي دوی هیله مند دي چې پر دغو اعلانونو به عمل هم وکړل شي.
دا اعلانات د خو روزانه کیږي. موږ دا توقع ساتو چې دا اعلانات کړي د حقیقت توشي حقیقت ونی چې زموږ دوه ملي روډ بند شو خلکو ته تکلیف ده.
پر یو شمیر نورو سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو د خیبر ایجنسی د باړې کډوال شکایت کوي په دې سوړ ژمي کې هم د دوی لپاره د سرپنا بندوبست ونه شو. د دوی په خبره د صحت، تعلیم او د څښلو د صفا اوبو په څیر د ژوند بنیادي ضرورتونه نشي پوره کولی. د کډوالو د دغه وړتیاو او دا چې په سیمه کې د هغوی د بیا بحالۍ چارې کم پړاو ته رسیدلي د فرهاد شینواري په رپورټ کې اورو.
د خیبر جن سید باڑی او کډوال عقل جان پردای مشال ریډیو توای چې موسم ډیر یخ شو خو دوی ته تر اوسه د کورونو د بیا رغولو لپاره چا معاوضه ور نه کړه.
د سوړ موسم دی و کور د مو په ملواټ کې ویران شوی دی او په تیرو کې مې ویران شوی دی. ګورا سروې شوی رو و کول وشو تنن پر معاوضه نه رو ملو شوی. مونږ دا ویو د معاوضه را ملو شو چې چا سروې نه رو شوی. ای ګورا سروې وشو د سروې سره د پیسې په لوس باندې ورکړي شي.
باڑی هاشم خان پردی وای چې په سیمه کې د صحت زیاتره مرکزونه ویجاړ شوی او یوازې د ډوګره په نوم روغتون پکې مرمت شوی خو په دې کې هم سہولتونه نشته.
ډوګره هسپتال کار شروع کړی خو فیسیلیټی دومره اوسه پر پکې نشته. اله او بل چې کوم وړو کې بي اچ یو اس ای سی دی پکې خو بيخي نشته. نو موږ حکومت نه د مطالبه دو چې نوې هسپتالونه د مرته جوړ شي او چې کوم زوړه هسپتالونه په وکه چې کوم ضرورت وي چې پکې تا مهیا شي.
او حاجی یعقوب پردی د خپل نی حالت پاڑ وائی
وطن کے موبنشتہ اسکول پہ نشترا اسپتال پہ نشترا عمر دے تیرا سختے ویر ودل وہ بس ڈیر مطلب بیماری ویر ودل دندگنا جوڑ سو
د بڑے دخل کو دغستون زمو د خیبر جنسائی پہ لوکل گورنمنٹ محکمہ کی د پرمختی کارونو آفیسر محمد رفیق توڑان دکھڑے اور دوی نمو پختنا اکڑا چپ باڑا کی د بیا بحالے عمل پہ کم پڑاؤ کے روان دے نو دوی وویل
مونگ جی ایس ڈی پی پروجیکٹ ست یونٹس روان دی رانشوی اسکولوں نے جی کم دی پاوا ریکنسٹرکشن نے 16 یونٹ لگیا دے جی ایس ڈی پی نا اور چائنا ایڈ کے 68 اسکولوں نے پروٹ کری دی اور پی ڈی ایمرجنسی سروسز ہو پکے شروع دے اور فیس 3 کے مین بلڈنگ ایڈمنسٹریشن بلاک او ایکس رے بلاک او دا سیزونا روان دی
د خیبر انتظامی چاروا کی وای چھ پا باڑا کی د وسلوال پر زد پوزی عملیات سر ترسی دلی دی او یوگ دا مو دا پس پا کی د حکومت واکمنی بحال شوی دا او بیکور شوی خلق ورتا راستان شوی دی فرحات شنوارا مشال ریڈیو خیبر جنسی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
پرون د شمالي وزیرستان د دتخیل قبیلی کډوالو د خیبر پختونخوا په بنو کې د پریس کلب ودانای مخې ته د یو احتجاجي ناستې په ترڅ کې د پاکستان حکومت وغوښتل چې زر دوی خپل کورونه ته بیرته ولیږي. د بیکرو کل شو خلکو همداراز غوښتنه وکړه چې حکومت د میرانشاه بازار او د هغې د دوکانونو د بیا جوړولو په چارو کې له دوی سره سلا مشوره وکړي. د پولیټیکل انتظامی چارواکي بیا وایي د تخیل دوی ته یوه جرګه ولیږي چې پر دغو موضوعاتو خبرې ورسره وکړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د میرانشاه بازار د تاخیل قبیله کډوالو بنو پریس کلب مخې ته ناسته وکړه او دولت نه یې غوښتنه وکړه چې دوی ته د زر تر زره د واپسۍ ټوکن ورکړل شي او میرانشاه بازار کې چې د دوی زیات جایداد یعنی مارکیټونه ول نن یې په جوړولو لاس پورې شوې خو دوی سره هیڅ مشوره نه ده شوې. غوښتنه کړي چې د بازار تعمیر سره سم دی د دوی جایداد معلوم کړل شي. دوی وایي د بازار په اطرافو کې ټوله قبیلې ستنې شوې خو د تاخیل کلی ته لا هم د واپسۍ ټوکن هم نه دی ورکړل شوی او د تاخیل کلی کې زیاتره کورونا هم ړنګ پراته دي چې د واپسۍ سره سم دی ورته د کورونا بندوبست وکړي.
عبدالخلیل د تخیل د نن نسته جمیش کړی تو دا د تخیل کلی میرانشاه تحصیل سره کې بازور سره نږدې خلک دي. ټوټل علاقې اکثر وزیرستان وشوله انټری فارم ته میلم شوی دي واپس شوی دي او په دا میش خواړ غي په میش کلی پوتې دی میش دا غوښتنه د حکومت نه چې بازور ته در نږدې غي هغه جی کلیئر دی میش د زر نظر خپل علاقې ته ولري او د میش په علاقې چې مارکیټینه پشه جوړه ویم ذکر نه وکړلې دغه میر غندنه کو میر دا غوښتنه ده کو چې میر مرزه بغیر د نره دا چار ودروي.
نیکزلی د تخیل کلی د منځه قبیله سره تعلق لري چې میش په بازور سره نږدې خال کی د میش جهادات ملکیت څخه سمره دی پدیش بنیسائی لگیا دے پدیش مروت لگیا دے پدیش پنجپائی لگیا دے پدیش خٹاک لگیا دے آٹے کے پشے کو آیا دا مو بندے دا دامرا پابندی ویلے لگا ولی دو چھ مو دا خپل کیرتا نہ پریزیڈنٹ چھ دا یہ گوڑی پغان اکشائے مو جڑ کڑا وے میشتا دا ٹکن ملاوشی میشتا ظلم دیر سوائی دے دے گیس پل ظلم حق چھ کیم دا یا ہمیش بیائی چھ میشتا دا پر سا تاریخ آبندے روکو
پا دے آڑا مو چکلا دا شمالی وزیرستان مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ محمد انور خان شیرانی نو پختل نو دوی وویل چې یادې قبیلې مشران د یو جرګه راوالی او د خپل کلی د ټولو کورونا لیست ته هم جوړ کړي چې دا د پوینا کا زیات کورونا اړنګ نوي نو ورته به د واپسۍ غم وکړي کنی د دوی په خوخه به د حلی والا راولټوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی د مشترکه مفاداتو کونسل پر راتلونکي غونډه کې به په هیواد کې د سرشمیرنې او په ان اف سی ایوارډ کې د فاټا د برخې په څیر موضوعاتو خبرې وشي. د فاټا د پارلمان غړي که څه هم غوښتنه کوي چې د مشترکه مفاداتو په کونسل کې دوی ته هم غړیتوب ورکړل شي خو بیا په دې خبره خوښ دي چې لږ تر لږه د کونسل پر راتلونکي غونډه کې به د قبایلو د پرمختګ اړوند چارې تر غور لاندې ونیول شي. سراج زهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف د رواني میاشتې په 15 نیټه د مشترک مفادات کونسل غونډه رابللې ده چې پکې به د سرشمیرنې او د فاټا په اړه د چارو په شمول په ونو کاتو غور کیږي. دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو له حکومت غوښتلي وو چې په مشترک مفادات کونسل کې د اور له په مستقله توګه غړیتوب ورکړي او که نه وي نو په عارضي توګه غړیتوب خو د اور له خامخا ورکړي. له مشال ریډیو سره د کورمې نه د قومي اسمبلی غړي سجد حسین توري وویل چې دوی اوس هم له حکومت غوښتنه کوي چې تر څو فاټه اصلاحات نوي شوي تر هغې د ورته په دې کونسل کې غړیتوب ورکړي.
ډېر پخوانی ډیمانډ دي چې زمونږ څومره فیصله کېږي په کار سره کې مونږ ته نمایندګي ملاو شي. دا خبره ټول مشران کوي چې فاټه ته نمایندګي ورکول په کار دي.
په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلیماني مشر حاجي شاجوګل مشال ریډیو ته وویل چې دوی خوشبینه دي که چېرې حکومت ورته په ان ایف سي ایوارډ کې برخه ورکړه نو له کبله به یې فاټا تسل ارب روپی تر لاسه شي.
د سمری جوړا شوی دا جمعې پورس جمعرات پورس موږ په دې کې انبورډ وو. په دې کې به صرف د فاټا د ان ایف سي 3% ایوارډ په حواله سره خبره کیږي. په هغه ایوارډ کې 30% وفاقي حکومت ته او 50% په کې صوبایي حکومت حصہ ده. خدا به موږ له وفاقي او د صوبو د ټولو 100% نه براته 3% ان ایف سي حصہ ده پر خبره کیږي او زما کیندې به کومه نه 3% ان ایف سي ایوارډ کې زموږ حصہ.
مشال ریډیو چې په دې معامله د قبیلی چارو تجزیه کار او خبریال شمس مومن نو پختل نو د هغه وینا وا
ټول نغټ دغه کې رکاوټ چې دی نو هغه آئینی رکاوټ دی. ولې چې په ان ایف سی ایوارډ چې دی نو دا د وفاق چې کوم حاصلې په دغه کې چونکه قبیلی سیمه ځان له داسې یونټ تر اوسه پورې نه دی کنسیډر شوی. څنګه چې د مثال په تور باندې ګلګت بلتستان دی څنګه چې کشمیر دی څنګه چې نور څلور واړه صوبې دي خبر پختونخوا برخه جوړه شي نو باید د نمایندګۍ ضرورت نشته. دی باید خبر پختونخوا وزیر اعلی بل نمایندګي کوي خو چې تر څو پورې دا د خبر پختونخوا برخه نه وي جوړه شوې نو په کار دا ده چې دغه قسم له کم ایوارډ هم دوی ته ورکړل کیږي چې په هغه کې د قبایلي سیمې نمایندګان شامل کړي شو د هغوی رایې په دې نو هغه ته فوقیت ورکړل شي.
یا د دې ان ایف سی ایوارډ هغه برخې یا د ګټې پیسو ته ویل کیږي چې په کې د سرشمیرنې په اساس د وفاق او صوبو ترمنځ ویشل کیږي او په دې کې په سلو کې 30% د وفاقي حکومت او 50% د نورو صوبو برخه ده چې په کې پنجاب ته 50.4%، سند ته 43.55%، خیبر پختونخوا ته 14.25% او بلوچستان ته 9.09% برخه ورکړل کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
پرون کوم مشال ریډیو ته سوغ غوید خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پرون د سواد په بلوګرام کې ولسی غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې د صوبې په حکومتي ادارو کې د مثبت بدلونونو پر وړاندې سره خلکو ته د بنیادي خدماتو رسولو چارې ښې کړې دي. نوموړي هم داراس په حکومتي ادارو کې د کرپشن د مخنیوي لپاره غسل شوي اقدامات هم په ګوته کړل. د سیمې یو شمېر خلکو بیا له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید پر دې لپاره پر اعلان کړل شوو پرمختیایي پروژو ژر تر ژره کار پیل کړي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سواد بلوګرام کې یو ویلو جلسې ته خپل وینا کې ویلي چې دوی د ټولو صوبې حلقو دورې فیصله کړي چې پکې به خپل درس ولسته وړاندې کوي. دوی زیاته کړه چې د بدلون په نوم ووټ اغسته او په دغه لړ کې صوبایي حکومت په لوی کچ کارونه روان کړي. دوی ویل چې په ادارو کې د بدلون لپاره کار روان دی.
ما په 2.5 کال دنیا قانون نه پاس کړ، هر قسم سیستم مې تړا وستو، پټواری باندې مې سختی شروع کړي، سکول استاد باندې مې سختی شروع کړي، هسپتالونو کې نیم ډاکټران موجود نو لاړ شه د سواد هر هسپتالو کې 100% ډاکټر موجود دي. هغه تنخواه مې 50,000 نه 2,00,000 روپۍ کا نو دغه وجه نه نن تاسو ته ډاکټران راغلل.
وزیر اعلی په دغه موقع وویل چې وړاندې به په دې صوبه کې په لوی کچ کرپشن کېدو او دغه مخنیوي لپاره دوی په لوی کچ نوي قانون سازي کړي.
اولنی قانون مودا پاس کو رائټ ټو انفارمیشن چې تاسو ته سم معلومات پکاري، کله ما دې دفتر دې چا خرچم پکاري تاسو ته یو وخت کې به اطلاع ملاويږي چې دا خرچه شي. اوس به بل نوی قانون پاس کړي کانفلیکټ اف انټرست هغه دغه چې وزیر اعلی سیکټران غټ افسران چې په دې کورسۍ ناستي وایدی کورسای نس کاروبار ته فائدہ رسی واخه کاروبار غنی شکولے
وزیر اعلی په دغه مقدس سوات حلقه پی کې یو اتیا لپاره یو شمیر ترقیاتی کارونو اعلان هم وکړو ولې دغه حلقې د یوې سیمې په لسونو ولس د وزیر اعلی جلسې په موقع احتجاجي مظاهره هم وکړه د احتجاج کوونکو یو مشر په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زمان محمد فاروق دی د ګټ بشپن یو سی اکا مارو با میخیل پی کې 81 د دورو ابتدا علاقې سره می تعلق دی او الته ته بینر منګل کولی چې د الله په خاطر مخامخ بینر دی چې ته د دې ګراوند نه زمنګ د دې روټ اعلان کې چې بشپن نه د ګټ ساګړ کندو پورې دا روټ موږ ته پوه شي ځکه زمنګ مریضان دي زمنګ زنانه دي ماشومان دي وزیر اعلی راغې پی کې 81 لراغې او اعلان ونه شي نو زمنګ زړه پړق کوجی ټک کوي 14 چې لکه بیا به کله اعلان کړي
د وزیر اعلی پر اتک سیمه کې سخت امنیتی ګامونه پورته کړی شوی ول او بس سړکونه هم تړلی شوی ول په دا اړه د بلوګرام یو بل تنوي
زما زبیر نه دی دا اعلانات د خو روزانه کیږي همغه په حقیقت کې دا وشي نو موږ دا توقع ساتي چې دا اعلانات کړي د حقیقت کې وشي حقیقت ونی شي زمونږ دوه ملي روډ بند شو خلکو ته تکلیف ته ملي پیسې خرج شو نو چې دې عملی کار موږ ته وشي نو موږ به شکریا ادا کوو
د وزیر اعلی جلسې په مقام مقامي د صوبایي او قومي اسمبلیو غړو بشمول نورو مشران هم جلسې ته ویناګانې وکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د پاکستان مرکزی حکومت وایي د پټابات په حویلیا کې د پی آی اے د لویدلې الوتکې د کیپټن په شمول 200 کسانو د مړو په جنګلو شوي او د نورو هغه د شناخت چارې لا هم روانې دي چارواکي وایي دغه 200 مسافرو مړي د هغوی د شناختی کارتونو او یا هم د غاخونو په وسیله پیژندل شوي دي رابی اکرم خان رپورټ راکوي
د پاکستان وفاقی حکومت وایي چې د ابتابات په حویلی کې پریوتی جهاز کې د کیپټن په شمول د 12 مړو شناخت شوی او د نورو شناخت به د ډی ان ای ټیسټ لاري تر 18 دسمبر پورې وشي د اسلام آباد په پیمس هسپتال کې د انتظام او د پرمختیايي ډیویژن وزیر مملکت طارق فضل چودري مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې د 8 مړو شناخت د غوی د مختلفو شایانو شناختی کارډو او د دفتری اسنادو نه شوی دی طارق فضل چودري په وینا چې د جهاز کیپټن او جنید جمشید د خزې شناخت د غاخونو د یو بل تن دغه د ګوتو د نخ او د استرالیا سره تعلق لرونکي تن شناخت دغه په ګوډه کې د سټریلو د پیونکارې نه وشو
دا هغه طریقې و چې د سپه ذریعہ د 12 مړو شناخت شوه دی دا مړي وارثانو ته حواله کړی شوې دي نور چې کم 15 مړي دي نو هغه موږ سره موجود دي د هغه د ډي ان ا د ټیسټ عمل روان دی موږ ته امید دی چې د دې د شناخت عمل به تر 18 دسمبر پورې مکمل شي
د پیمز هسپتال تر مخه چې د جنید جمشید د مړي شناخت لا نه دی شوی یاد دی چې د چترال نه اسلام آباد ته راتلونکي د پی آی ای ټی آر سخت جهاز شپږ یو چې پکې د عملی په شمول 8 کسان سواره وو د ابتابات حویلی سره پریوتې وو نن سهار د پاکستان قومي هوایي کمپنۍ پی آی ای خپل یو بیان کې ویلي وو چې پاکستان کې موجود د 10 واړو ای ټی آر جهازونو د کتنې یا معاینې فیصله یې کړې ده د پاکستان د قومي هوایي کمپنۍ د خبر پاڼې تر مخه چې دا جهازونه د پاکستان وړو خاورونو په شمول کابل ته د سفر کول نه په ارزي توګه د پروازونو لپاره ودرول شوې دي د پی آی تر مخه چې د سیول ایویشن لړخه د جهازونو د سنوک سپاک ګرځول نه پس په د پروازونو لړې د کابل په شمول گوادر تربت چترال گلگت ژوب ډیر غزي خان ډیر اسمل خان پنجکور او مونجدرو ته شروع کیږي واضح دی تیر شپه هم د پنجاب په ملتان ضلع کې یو ای ټی آر جهاز ته تکنیکی مسله رامخته شوې وه برخوا پاکستانی مطبوعات وایي تحقیقاتو لپاره د ماهرینو یوه ډله اسلام آباد ته را رسېدلې چې د حفاظت تحقیقاتي بورډ یا سیفټي انویسټیګیشن بورډ سره به د جهاز پلټنو په اړه کومک کوي مطبوعات دا هم وایي چې د جهازونو د انجنو دوه ماهرین هم په دې ډله کې شامل دي
تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د پاکستان پوز د مهمو څوکیو لپاره د لوړ پوړو پوځي افسرانو تبادله او نوی تکرریانی شوی دی. د کراچۍ پخوانی کور کمانډر لیفټنټ جنرال نوید مختار، د استخباراتي ادارې ISI د مشر، هم په کراچۍ کې د رینجرو مشر لیفټنټ جنرال بلال اکبر، چیف آف جنرال سٹاف او د ISI مشر رضوان اختر، د نیشنل ډیفنس یونیورسټۍ د مشر په توګه ټاکل شوی دی. احمد الله معلومات راکوي.
د استخباراتي ادارې ISI مشر په شمول پاکستان فوج کې په مهمو عہدو تبادله او تقرریانې کړې شوې دي، او د کراچۍ پخوانی کور کمانډر لیفټنن جنرال نوید مختار د ISI نوې مشر ټاکلې شوې ده. د اتوار په ورځ د فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دي چې کراچۍ کې د رینجرو مشر لیفټنن جنرال بلال اکبر، چیف آف جنرال سټاف، او د ISI مشر رضوان اختر، د نېشنل ډیفنس یونیورسټۍ صدر ټاکلې شوې ده. د بیان تر مخه د ISPR ډایرکټر لیفټنټ جنرال آسم سلیم باجوا په GHQ کې انسپکټر جنرال آرمز ټاکلې شوې ده. نوموړی د 2012 راهیسې د ISPR د مشر په حیث کار کولو. د پېښور کور کمانډر لیفټنټ جنرال هدایت الرحمن ته په GHQ کې انسپکټر جنرال ټریننګ او ایویلویشن عہده ورکړې شوې ده، او د نېشنل ډیفنس یونیورسټۍ مشر لیفټنټ جنرال نذیر بټ د پېښور نوې کور کمانډر ټاکلې شوې ده. د ذکر ده چې تیره اونۍ د پاکستان فوج و میجر جنرلز لال د لیفټنټ جنرلز په چوکو ترقی ورکړې شوې و، چې پکې لیفټنټ جنرال همایون عزیز انسپکټر جنرال کمیونیکیشن او IT، او لیفټنټ جنرال قاضی اکرام په GHQ کې چیف آف لاجسټک سټاف مقرر کړې شو. دینا علاوه لیفټنټ جنرال شیر افغان کور کمانډر بهاولپور، او لیفټنټ جنرال محمد افضل DGFWO مقرر کړې شو. د یادونه ده چې جنرال قمر جاوید باجوا د فوج د مشر په حیث د عہده سنبال ولورستو په فوج کې په لوی کچ تقرریانی او تبادله روانه دي. لدی وړاندې لیفټنټ جنرال ندیم رضا د فوج د ټولو لوی لسم کور کمانډر ټاکل شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او هم احمد الله اوریدونکو، په پاکستان فوج کې د نوو تبادلو او تقرریانو په اړه د فوج له پخوانی بریګیډیر سید نذیر سره مرکه کړی دا چې اوریدو ته تاسو را بولم.
چې کله د فوج سرلخکر بدلېږي نو ضروري خبره ده چې هغه بدلېدو سره تبادلې کېږي، او د مختلفو محکمو نوي نوي مشران مقرر کېږي. جنرل زاهد شهید صاحب ریټایر شو، د هغې نه پس وو میجر جنرل چې کوم بیا لیفټنټ جنرل جوړ شو. نو یو خود نوي اپوینټمنټ دوی ته ورکولو، د هغې نه علاوه څوک کوم ځکې وړاندې ایز اے بریګیډیر یا ایز اے میجر جنرل پاتې شوی وي، نو هغه طرف ته د هغه لکه څنګه چې نارملي روایت دی چې د کراچۍ کور کمانډر یا د رینجرز مشر چې کوم وي هغه له ISI پوسټ ورکوي، په دې چې هغه زیات تجربه وي دغه طرف ته. نو هغه د زړې تجربې نه هم پیدا اخیستل غواړي، نو د هغې تجربې په بنیاد کې هم دا نوې تبادلې کېږي. بیا د چیف دا اختیارات دي چې هغه خپل ټیم ځان ته تیار کړي، او هغه خپل ټیم بیا په ډیفرنټ جرنلز کې میجر جرنلز کې هغه ښه پېژني چې هغه څوک سټاف لپاره فټ دي او څوک د کمانډ لپاره فټ دي.
سید نذیر صاحب، د نوي ISI مشر په حق لبه څه ویوي؟
نبیل مختار صاحب کور کمانډر کراچۍ پاتې شوې دی، او د کراچۍ د حالات ہوتا ډېر ډیټیل سره ہوتا پتا ده. او بل دا هم دی چې پورې کمانډ کړه دا غینې پرسی او تاسې محکمه د تور کول لکه ISI چې ډېر عام اداره ده، دا ته هم د کراچۍ د ډایمنشن پتا ده. نو دا یو قسم لا روایت جوړ شي چې به کم طرف ته زیاته توجه غواړي، نو هغه طرف والا د تجربه کار کمانډر چې کمی هغه به د ISI چیف لګوي.
مخکې وختونو کې به چې د ISPR کم ویاندونو هغه به د بریګیډیر سطح کم افسر چې هغه بلګیدو، خو باجوا صاحب چې کوم هغه لیفټنټ جنرال دا وخت دی، نو څه غنی چې بل کوم ISPR ویان چې کوم هغه به د میجر جنرال یا لیفټنټ جنرال دا ځی کنه بریګیډیر لیول نه بدا پیر راځي.
وړاندې خو چې یو کرنل با کمانډ وای کا، او دا غینه پس به بریګیډیر د دې کمانډر شو، به میجر جنرال شو، او دا لوبې ځل دی چې باجوا لیفټنټ جنرال پاتې شوی دی. زه نه کړم چې هغه ته د لیفټنټ جنرال ضرورت دی. ISPR کې د لیفټنټ جنرال گنجائش نشته دی چې هغه پکې ولګي.
د پاکستان فوج له پخوانی افسر سید نذیر سره مو د احمد الله مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14500، 11300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
په پیښور کې اوریدونکو د ماښام 5:30 بجې کېدونکې دي. د بشیر ګواښ نه لنډ خبرونه اورو.
جګړو پوزي عملیاتو له وجې د خبر ایجنسی د باړې کډه شوي خلک شکایت کوي چې حکومت ورته نه د ویجاړو کورونو جوړولو لپاره پیسې ورکوي او نه هم ورته سکولونه او هسپتالونه رغولي دي. د شمالي وزیرستان په سپینوام تحصیل کې نن د جنکو یو پرایمري سکول دروازې مخې ته د ښخ شوي بم چاودنه کې یوه جلۍ وژل شوې او درې نورې زخمیان شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. له قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د دې میاشتې په 15 تاریخ د قومي مالی کونسل غونډه کې دوی ته هم باید موقع ورکړل شي چې د خپلو خلکو استازیتوب وکړي. د پاکستاني فوج د کراچۍ پخوانی کور کمانډر لیفټنټ جنرال نوید مختار د جاسوسي ادارې ISI نوې مشر ټاکل شوی دی. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د شمالي وزیرستان د تخیلو قبیلو خلکو پرون په بنو کې د یوې مظاهرې له لارې له حکومت وغوښتل چې دوی د خپلو سیمو ته ستانه کړي او هغه ځمکې د ورته واپس کړي چې چارواکو به کار روان کړی. د پاکستان د پرمختی ډیویژن وزیر مملکت طارق فضل چودري نن اسلام آباد کې خبرلاند وویل چې د چهارشنبه په ورځ غورځېدلې پی‌ای‌ای الوتکې له 8 مړو څخه د 200 پیژندلوي کړې ده. افغان حکومت د حزب اسلامي په مشرتابه د بندیزونو د لیرې کولو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته نن یو رسمي غوښتنلیک استولې ده. د رپورټونو تر مخه ترکی پولیسو د کورد پلوه HDP ګوند چارواکو په نښه کولو لړکی 138 کسان نیولې دي او د شام پوز په حلب ښار کې ولوې ځله نیولې خو پالمیرا څخه د شاتک په نتیجه کې دغه تاریخي ښار یو ځل بیا داعش وسلوالې ډلې ته په لاس ورغله.
او سرودونکو د ځینو پاکستانیو ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د پیښور نخ پریدونکي آج ورځپاڼه خپل اداري کلی کې وزیر اعظم نواز شریف په 15 دسمبر د مشترک مفاداتو کونسل غونډه رابللې چې پکې به سرشمیرنه او د فټه د عیني حیثیت بدلون په شمول په ونو کاتو غور کیږي. د اداري په وینا چې مشترک مفادات کونسل یو اهم پلیټ فارم دی او په دې کې د ګډون نه وړاندې ضروری ده چې په کومه مسله خبرې کیږي چې په هغه باندې د مخکې نه کار شوی وي. نو چې په دې کې د فټه د عیني حیثیت بدلون په اړه غور کیږي او بیا دا ملہ هم ډیره د اهمیت وړ ده. نو باید چې د خیبر پختونخوا حکومت په دې اړه لاول هم ورک وکړي او دا ځکه چې صبح خیبر پختونخوا په فاټه اصلاحاتو کې یو هم برخه مند دي. ادارې وړاندې لیکي د دې سره سره کونسل له هم پکار دي چې د لړکی د خیبر پختونخوا ته جزونو له اهمیت ورکړي او دغه رنګ باید چې قبایل هم په اعتماد کې واغستل شي. ادارې اخري کې وایي دا یو اهم موقعه ده چې ټول متعلقه چارواکي خپل دریس په سم ډول وړاندې کړي او اوس وخت راغلی چې حکومت د قبایلی سیمو اولس لا لکه د نورو پاکستانیانو خپل حقونه ورکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پاڼه خپل اداري کلی کې د پاکستان چیف جسټس انور زهیر جمالی وایي د سپریم کورټ نواخله تر د مجسټریټه پورې ټول عدالتونه په آزادانه توګه کار کوي او د فیصلو په وخت په هیڅ یو فشار کې ناراضي او عدالت د چا خوشحالولو یا د میډیا په دباو کې فیصلې نه کوي. د اداري په وینا د سپریم کورټ د مشر جج دا بیان په داسې وخت کې راغی چې د پاناما لیکس معاملې په عدالت کې پرته ده او مخالف ګوندونه غواړي چې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد فیصله راشي ځکه چې هغه درغلي کړې. خو وزیر اعظم نواز شریف دریس خپل کړی چې د هغه نامه په دغه اسنادو کې نشته او هغه بی ګناه دی. اداري اخري کې وایي اوس چې پاکستان تحریک انصاف ګوند وزیر اعظم نواز شریف له خپل چوکۍ لرې کول غواړي نو په داسې صورتحال کې به سپریم کورټ لا داسې فیصله کول وي چې د آئین او قانون مطابق وي او بل پلو عدالت چې کومه هم فیصله وکړي چې باید دوانو ډلو ته منظوروي ځکه چې د پاکستان استحکام ترقی او د جمهوریت د ودې لپاره دا ډیره ضروری ده.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ډیلی ټایمز ورسپانې په هغه هیواد کې د نشورو او د کار خلکو ته د درناوي نه ورکول کېدو او فرانس پیس خبري ایجنسی بیا د امریکا د ولسمشرۍ پر وروستیو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی یې تاسو ته ورو. د ډیلی ټایمز ورسپانې په لیکنه کې د ماشومانو د حقونو فعال او د تعلیمي چارو پوه نبیها شهرام وایي په پاکستان کې تل د صوفي مشرانو او دانشورانو پر ځای حکمرانان او اشغالګر د اتلانو په توګه معرفي کړل شوی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان اصلي اتلان د هغوی په ژوند نه دي نازول شوی. دغه هیواد ریاست د خپلې دغه ګناه ازاله د هغو تر مړینې وروسته د ځینو ودانیو او لویو لارو د هغو د نوم کولو په ترڅ کې کړې ده. په لیکنه کې د طبیعتو یا فزیکس د پاکستانی استاد ډاکټر عبدالسلام یادونه شوې چې وایي د نوبل جایزې ګټونکي دغه ساینس پوه د خپل هیواد په تعلیمي ادارو کې پرې نه ښودل شو چې د طبیعتو په څانګه کې خپلې څېړنې هغه رنګ چې د غوښتلې پر مخ یوسي. لیکنه کاږي د نوموړي پر وړاندې د توپیري چلند علت د هغه مذهبي عقاید وو. د پاکستان وزیر اعظم په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون د طبیعتو څانګه دی د ډاکټر عبدالسلام په نوم کړل شي. په لیکنه کې د ژبپوه او نومیالي شاعر جوش ملیح آبادی یادونه هم شوې چې وایي هغه د جواهر لال نهرو د اصرار باوجود په 1955 کال کې پاکستان ته کډه شو. د پاکستان حکومت په 2012 کال کې چې دغه نوموړي شاعر په مړینه ډیر کلونه وختي وو هغه ته د هلال امتیاز په نوم مډال ورکړل چې لمسی یې ترلاسه کړ. جوش په خپل یو کتاب یادوں کی عبارات کې د پاکستان پر سیاسي او مذهبي ګوندونو د هغوی د تګلارو له امله سختې نیوکې کړې دي. لیکنه د سعادت حسن منټو او حبیب جالب پاړه چې یو د اردو ژبې وتلې ناول لیکونکی او بل یو نومیالی انقلابي شاعر وو پاړه وایي چې دواړو ته د پاکستان ریاست او ټولنې هغه درناوی ورنکړل چې هغوی یې حق درلود. په لیکنه کې د یوې بلې پاکستانی جنایي او د نوبل جایزې ګټونکې ملالی یوسفزای یادونه هم شوې وایي چې حتی د هغې په پلارني ټاټوبي سوات کې د هغې پر ژوند او مبارزې د لیکل شوي کتاب د مخکتنې غونډې جوړولو اجازه ورنکړل شوه. د لیکنې په پای کې پوښتنه شوې چې په پاکستان کې د کار د خلکو د بې ارزښته کولو دولتي پالیسي به ګنې همداسې دوام ولري. بلخوا د فرانس پریس خبري ایجنسې یو لیکنه وایي د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړو د هغه هیواد د استخباراتي ادارې سی آی اے هغه رپورټونه ناسم بللي چې ښایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په ترڅ کې ډونلډ ټرمپ وتوانید چې دغه ټاکنې وګټي. په لیکنه کې د جمهوري غوښتونکو د قومي کمیټې د بیان سین سپایسر په حواله ویل شوي چې داسې هیڅ نه دي شوي او دا چې دغه استخباراتي معلومات ناسم دي. سپایسر له سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ ته په اشاره دغه خبرې کړې. په رپورټ کې راغلي امریکایي استخباراتي ادارې قوي باور لري چې روسي هکران د جمهوري پالو د قومي کمیټې او هم د ډیموکراټانو کمپیوټري سیستمونو ته ننوتلي خو یوازې د ډیموکراټانو له کمپیوټرو غلا کړي معلومات یې افشا کړي دي. په لیکنه کې د منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په حواله زیاته شوې چې انتخابات پای ته رسیدلي او اوس وخت دی چې امریکا بیرته د پرمختګ پر لور رهي کو.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. دونکو چین د تایوان په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر پر تازه سترګندونو اندېښنه ښکاره کړې. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د واحد چین پر پالیسۍ د بیا کتنې یادونه کړې او ویلي دي چې امریکا باید ځان د واحد چین د پالیسۍ منلو ته مقید نه کړي. اسپد څاروان جزئیات راکوي.
چین وایي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د څرګندونو په باب چې وایي له تایوان سره د امریکا پر اړیکو بیا غور کوي جدي اندېښنه لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جینګ شوانګ نن دوشنبه وویل د ټرمپ څرګندونو دا احتمال زیات کړی چې د چین او امریکا پر اړیکو بد اغیز وشي. چین د تایوان ټاپو چې مستقل حکومت لري د خپل خاورې برخه ګڼي. امریکا له 1990 میلادي کال راهیسې د واحد چین پالیسی غوره کړې او یوازې له پیکینګ سره ډیپلوماټیکي اړیکې پالي. خو منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون یک شنبه فاکس نیوز تلویزیون ته وویل تر هغه چې د سوداګرۍ په شمول له چین سره په نورو برخو کې معامله نوي کړي ځان د واحد چین پالیسی ته ژمن نه بولي.
I fully understand the one China policy but
زه د واحد چین په پالیسی پوره پوهیشم خو په دې نه پوهیشم چې ولې باید د یو چین پالیسی ته مقید ووسو. مګر دا چې د سوداګرۍ په شمول چین په نورو برخو کې له موږ سره یو معامله وکړي.
Other things including trade
ترامپ هم دا راز وویل نه غواړي چې چین د تا دکتې وکړي. دا خبرې څه باندې یو ونی ورسته لدی وکړي چې د تایوان ولسمشر چای انګ وین ته ټلیفون وکړ او د چین حکومت پر سخت غوسه شو. ترامپ د تایوان له ولسمشر سره له ټلیفوني خبرو ورسته په ټویټر کې په یو پیغام کې د چین له اقتصادي او پوځي پالیسیو شکایت وکړ. ډونلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې چین به په اسعارو کې د لاسوهنې د سرچینې په توګه معرفي کړي. ډونالډ ټرمپ د خپل ټویټر په دې پیغام کې ویلي، آیا کله چې چین غوښتل د خپلو پیسو ارزش کته کړي زموږ موافقه وپوښتله؟ کله چې زموږ د محصولاتو پر واردولو سختي مالیې وضع کړې او یا یې د چین د جنوبي سمندرګي په منځ کې ستر نظامي تاسیسات جوړ کړل له موږ یې پوښتنه کړې؟ فکر نه کوم. د تایوان له ولسمشر سره د دسمبر په دوهمه نیټه د ډونالډ ټرمپ غیر معمولي خبرو د پیکینګ ډیپلوماټیک اعتراض وپاراوه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانه په ولیکنه کې د هند د داخله چارو وزیر خبر راغسل شوی چې ویلي دي چې پاکستان په هند کې د لاسوهنې پالیسی ترک نه کړه، نو دوی به پر وړاندې داسې تګلار خپل کړي چې هغه هیواد به په یو شمیر برخو تقسیم شي. د دې لیکنې مهمه برخه له فرخندی اسد اورو.
ایکسپریس ٹریبیون لکی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې وی غونډه ته د خبرو پر وخت د هند داخله وزیر راجنات سنگ ول پاکستان غواړي چې په هند کې بدامنی خوره کړي. هغه ویل دوی خپل گاونډیان نشي بدلولې، خو دا اجازه په چاته ور نه کړي چې په هیواد کې ګډوډي او انتشار خور کړي. ټایمز اف انډیا په خپل یو رپورت کې لکی راجنات سنگ ول پاکستان وړاندې هم په دوو برخو کې وشل شوی دی، او کچيري د دوی په هیواد کې ترهګری خورول ونه درول نو ډیر زربا په لسو حصو تقسیم شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د روان کال په اتم جولای د بیلتون پالی برهان وانی تر وجلو وروسته په کشمیر کې احتجاجونه شروع شول، او د هغې له وجې د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی راغلو. وروسته بیا د سپتمبر په 13 نیټه د کشمیر په اوړي سیکټر کې د هند پر یو پوځي اډا په یو وسلوال برید کې 13 هندي عسکر ووژل شول، چې هند یې تور په پاکستان ولګوه او د دواړو ملکونو تعلقات بیا سخت کړکیچن شول. که څه هم پاکستان دغه تورونه په بیا بیا ردوي، خو هند وایي دغه هیواد په سیمه کې ترهګري خوروي. په روان کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځل بیا په سرحدي سیمو د ډزو په تبادله کې نه یوازې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا اوختي، بلکې د دواړو هیوادونو اړیکې هم د کړکېچ سره مخامخ کړې دي. بلخوا اسلام آباد وایي هند داسې بیانونه پر دې هم ورکوي چې د برهان وانی د وژنې وروسته په سیمه کې د مظاهرو نه د نړۍ پام واړوي. پاکستان په هند تور هم لګوي چې دغه هیواد په بلوچستان او کراچۍ کې په بدامنۍ خوراولو کې لاس لري. د روان کال په پیل کې د پاکستان امنیتي عسکرو د هند استخباراتي ادارې سره د تړاو په تور یو تن کلبوشن یادیو هم نیولې، چې په یو ویډیو کې دا منلې ده چې هیواد یې په پاکستان کې په ګډوډي رامنځته کولو کې لاس لري.
دا مشال ریډیو ده.
د رائټرز خبري ایجنسی په رپورت کې راغلي د خیبر پختونخوا سوات سیمه چې په 2001 کال کې جزوی کنټرول له طالبانو سره و، یو وار بیا پکې هدفي وجنې زیاتې شوې او وسلوال ځای خلکو په زور پیسې اخلي. د رپورت تر مخه په سوات کې د وسلوالو د فعالیتونو خلک اندېښمن کړي دي. تفصیل اسرار عالم مومند اور.
رائټرز خبري ایجنسی لیکي که څه هم پاکستانی فوج په 2009 کال کې د درنو عملیاتو په نتیجه کې سوات له وسلوالو پاک اعلان کړو، خو په قبایلي سیمو او ګاونډي هیواد افغانستان کې موجود وسلوال په اسانه سوات ته راتلی شي. د سوات تاجرانو سازمان چې 15,000 غړي لري د دې مشر وایي وسلوالو ورته دړکه کړي چې له خپلو ملګرو پیسې راټولې کړي او دوی ته یې ورولېږي، ګینې مړبه یې کړي. اجانس لیکي که څه هم وسلوالو پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو سواتیان وایي چې د وسلوالو لخوا د هدفي وجنو او پیسو مطالبو د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی. که څه هم په سوات کې په تیر وختونو کې د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ په ګډون یو شمېر کسانو باندې بریدونه شوي، خو څه وخت لپاره په دغه بریدونو کې کمی راغلی وو، خو اوس بیا زیات شوي. د سوات شل لک آبادی چې شاوخوا دوه کاله پکې طالبانو په خلاص مټ د سختدریزۍ ترویج اهم کړي، وسلوالو پکې خپل نظریاتي ملاتړي پیدا کړي. د پاکستان پوځ اوس غواړي چې طالبان په سوات کې پرې نږدي. په سوات کې څه باندې 4,000 پاکستاني پوځیان اهم دېره دي، او په وروستیو کې یې د یوې غټې پوځي چونې په جوړولو اهم کار پیل کړی. خو د سوات هغه مشران چې د وسلوالو پر ضد یې لښکرې جوړې کړي وایي ژوند یې په خطر کې دی او د پوځ لخوا ورسره هیڅ قسم مرسته نه کیږي. خو ځایي چارواکي بیا وایي چې د سیمې امنیت ډېر ښه شوی. د چارواکو له مخې له سوات څه باندې 2,000 طالب وسلوال د افغانستان غاړې ته اوښتي دي. په سوات کې پولیس وایي چې وسلوال د نورستان او چترال ترمنځ پیدل لارې په کارولو سره سوات ته راځي. د سوات پولیسو مشر وایي چې دوی په جولای میاشت کې لږ تر لږه 12 هغه وسلوال نیولي وو چې د بریدونو پلان یې درلود.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي د افغانستان قسم خوړلي دښمنان هڅه کوي چې افغانان د قومي نژادي او ژبنیو تفرقو له لارې ټوټې ټوټې کړي. عبدالرؤف ابراهیمی چې نن دوشنبه د ملي شورا له لوري د میلاد النبی ورځې په مناسبت جوړ شو مراسمو ته خبرې کولې، له افغانانو وغوښتل چې دښمن ته په دې کار کې د بریالیتوب اجازه ورنکړي. د چارو یو شمېر پوهان بیا وایي د سیمې ځینې هیوادونه د افغانانو په بې اتفاقۍ کې خپلې ګټې ویني. یوسف خان زدران له کابل رپورټ راکوي.
د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی چې د دوشنبه په ورځ د ملي شورا لخوا د میلاد النبی یا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې د ورځې په مناسبت جوړ شو مراسمو ته خبرې کولې، له افغانانو وغوښتل چې د داشان د سیسو پر وړاندې هوښیار وي.
ما د شرایط حساس از تاریخ کشور خود
مونږ د هیواد د تاریخ په حساسو شرایطو کې یو. په داسې شرایطو کې چې د افغانستان د خلکو او اسلام قسم خوړلې دښمنان زموږ ژوند د ستونزمن کېدو په برخه کې د هیڅ ډول دسیسو او توکیو څخه نه تیریږي. دښمن غواړي په قومي، لسانی او نژادي برخو کې د تفرقو اچولو له لارې مونږ ټوټې ټوټې کړي او زموږ د یوالي مخه ونیسي.
ښاغلی ابراهیمی د غونډې ته وویل چې مسلمانان باید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاره تعقیب کړي او افغانان هم باید په عمل کې وښيي چې هیڅ ډول قومي او ژبني اختلافات نه مني. ښاغلی ابراهیمی مشخصونه ویل چې دا دښمنان څوک او د چا ملاتړ لزان سره لري او د کوم مقصد لپاره غواړي د افغانانو ترمنځ بیلابیلو اختلافونو ته لمن ووهي. خو دا هغه مسله ده چې له دې وړاندې د ولسمشر غني په شمول بیلابیلو حکومتي او دولتي چارواکو ورته اشاره کړې ده. تیره میاشت په کابل کې د باقر العلوم په جماعت کې له حملې وروسته د افغانستان ملي امنیت ریاست هم وویل چې د افغانستان قسم خوړلي دښمنان د بارنیو په مرسته حتی د مذهبونو ترمنځ تفرقې اچولو په لټه کې دي. خو دا دښمنان څوک دي او ولې غواړي د افغانانو ترمنځ تفرقه راولي؟ افغان کارپوه داود معیار وایي دا د سیمې د ځینو هیوادونو دسیسې دي او دوی له همدې لارې په افغانستان کې خپلو هدفونو ته رسیدل غواړي.
موږ په واضح ډول ویلی شو چې د افغانستان ګاونډی یا د پاکستان هیواد دغه استخبارات تل کوشش کړی چې د افغانستان د خلکو منځ کې اختلافات واچوي. هغوی چې کله مذهبي کوم رسم وي په هغې کې یو تخیبي کار کوي تر څو دلته یو څه نیت ایجاد کړي د مذاهبو منځ کې.
که څه هم په ملي شورا او دغه شان په حکومت کې دننه د خپلمنځي بې اتفاقیو اچولو په اړه اندېښنې موجودې دي چې د دوی په باور د هیواد راتلونکی ګواښي. خو شنونکی ښاغلی معیار بیا وایي چې افغانان دا وخت له فکري اړخه ښه شوي دي. هغه وایي دا مهال ډیری افغانان په یووالي او ورورولۍ عقیده لري او هڅه کوي چې یو شمېر دوکه شوي کسان هم سمې لارې ته راوبولي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین له نن څخه پیل شو. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي د کمپاین په دوران کې به تر 1 میلیون پورې هغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو 2 څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه تر 5 کلونو کم وي. جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د کمپاین پرانسته د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال یو ماشوم ته د 2 څاڅکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل چې په دغه کمپاین کې به په ننګرهار کې سبان د 650 ماشومانو ته د پولیو په ضد د ویکسینو څاڅکي تطبیق شي.
ختیځ حوزه کې د پولیو په ضد د ورځنی کمپاین رسمن پیل شو چې دغه تر شپږ نیم لکو زیات ماشومان د ننګرهار په ولایت کې واکسین کیږي او همدارنګه تر 1 میلیون پورې ماشومان د ختیځو په ټولو ولایتو کې واکسین کیږي. د تیر کال په پرتله سږ کال وضعیت په ختیځه حوزه کې ښه ده. د تیر 14 میاشتو راهیسې په ننګرهار ولایت کې موږ کومه مثبته واقعه لرو. په ننګرهار ولایت کې پخوا 15000 ماشومان د واکسین لپاره کېدل، خو دا شمېره اوس 15000 ته راکته شوې ده.
د ننګرهار د حج اوقافو او ارشاد ریاست کې د مساجدو مدیر مولوی ګل نبی وایي چې دوی د ولسوالۍ او د جماعتونو امامانو ته د ویکسینو د تطبیق په اړه ښوونیز زده کړې ورکړي چې د پولیو پر ضد په ولس کې مثبت اثر کړی دی.
دلته زموږ علما او ته کوم ټریننګونه ورکړل شوي دي، هغه مثبت نتیجه راوړې ده. داسې علاقې چې هلته بالکل د واکسین د کمپین سره خلکو دښمنی کوله، هغه اوس په دې باندې پوه شوي دي چې دغه واکسین کول د ماشومانو د آینده ژوند د ژغورنی د پاره دی. نو په دې خاطر باندې اوس هغه کسان هم دې تروادار شوی دي چې خپل ماشومان ته واکسینو کی.
د ننګرهار د اج اوقافو او ارشاد ریاست مطبوعاتي مسول مولانا عتیق الله فضلی وایي هر هغه څوک چې د پولیو پر ضد د واکسینو د ساز کو ممانیت کوي هغه افغان نه دی.
دا څوک چې ممانعت هم کوي د حج ته لاړ شي نو د جدې په میدان کې ضرور به دته واکسین هم ورکوي او زه به یو ګولې هم په خوله کې ورچي. هغه دا چې څوک یې ونه کړي هغه د میدان نه بېرته راوباسي. او بل دا چې څوک دې ممانعت کوي نو خو صرف دې لپاره دا کار کوي چې د افغانستان د ماشومان فل شي.
د روغتیا چارواکي وایي چې د 2014 کال په دوران کې په ټول افغانستان کې تر دې دمه د پولیو 12 پیښې تثبیت شوي چې څلورې د کونړ په شیګل ولسوالۍ شلتن کلي کې تثبیت شوي دي. دوی وایي چې په روان کمپاین کې به د کوټ هسکی مینی په چیروآګام اچین او نازیانو ولسوالیو په څو محدودو کلو کې 15,000 ماشومان د نامنیو له امله د ویکسینو له ساسکو محروم پاتې شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په قبالی سیمو کې زدهکوونکي، کاروباریان او همداراز خبریالان له حکومت غوښتنه کوي چې د موبایل ټلیفون لپاره د 2 او 3G انټرنیټ سہولت دې بیرته دوی ته ورکړي. په یادو سیمو کې دغه سہولت د روان کال جون میاشت راهیسې خلکو ته نه ورکول کیږي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
دا 13 میاشتو راهسه په قبایلی سیمو کې د موبایل انټرنیټ سہولت بند شوه چې له وجې د سیمې د کونکو ترڅنګ روزګاریانو او خبریالانو ته مشکلات جوړ کړي. په قبایلی سیمو کې د لینډ لاین یا د تر ټلیفون سہولتونه هم تر سرکاري ودانیو پورې محدود وي. نو ولس وایي چې هغوی د ډیجیټل سبسکرایبرز لاین یا DSL انټرنیټ هم نه لري. دا محمد یو روزګار کونکو عربستان محمد وایي چې هغوی په دې ترقی یافته دور کې هم د ډېرې زړې زمانې شان ژوند کوي. عبدالله افغان د چارمنگ باجوړ جنسی اوسیدونکی دی او په خار کالج کې سبق وای او هغه وای چې هر کله د انټرنیټ ضرورت پیښ شي نو بیا نت کیفای یا د کاروباری انټرنیټ دکان ته ځي چې خرڅ هم زیات کیږي او وخت هم سیوا ولګي. دا محمد جنسی یو ځای خبریال عبدالله ملک هم د موبایل انټرنیټ د نشوالي له وجې زیاتره وختونه په مشکل کې وي او دی وای
ماته دغه مسله هم ده چې چرته بلاس وشي چرته څه واقعیا راشي مخکې به رسېږو چې موږ به د خپل موبایل نه خبر جوړ کړو په ایمیل کې او هغه به مولې وو ځکه چې د 3G انټرنیټ وو. اوس خبره دا ده چې چرته به چېرته دماکه وشي په لاره کې ترفی وي په لاره کې په تګ راتګ کې مشکلات وي نو آنلاین اخبارونه دي هغه خبر زر غواړي. په دغې وجه ما نظام به پرسلب ته رسېږو که نه نو بیا به خبر چې دی دغه مس پاتې شي.
او یاد دې وي چې د انټرنیټ سہولت د روان کال په جون میاشت کې بند شوی و چې وروسته د اکتوبر په میاشت کې د سفران وزارت لخوا په فاټا کې د 3G انټرنیټ سہولت د شروع کولو خبر هم خور شوی خو لا هم کوم عملی ګام پرې نه دی پورته شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د بلوچستان په مرکز کوټه او د صوبې په ځینو نورو برخو کې د ژمي تر لومړي باران وروسته یخنی زیاته شوې چې له امله یو وخت د ګاز د کمی ستونزې رامنځته شوې نو لبل پلوه د خلکو پام د مایانو یا کبانو خوړو ته هم اوخته. له کوټې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین رپورټ راکوي.
د کوټي او د صوبې په ځینو نورو برخو کې تیره ورځ نری باران سوی دی چې له امله یو اړخ ته هوا سړه سوې ده نو بل پلو ته ګیس هم کم سوی دی. په نتیجه کې خلک د بیلابیلو ستونزو سره مخ سوي دي. خو پر دې برسېره ډېری خلکو د مایانو د رانیولو او خوړلو په لور مخ کړی دی چې له امله یې نه یوازې په هوټلانو کې رش زیات سوی دی بلکې د کبانو بیې هم څو چنده لوړې سوي دي. په دې ترڅ کې د پېښوري په نوم مشهور مایو پخوونکی خانخیل راته وویل
نن مچھلی اور مچھلی خالا ڈیرا خوری گھر میں بدل چلے تو گھر میں کیا چلی جی مچھلی پہن کے چلی جی وہ یخ کے انہوں نے مچھلی ارے رش پش دیر دبھی جاتا اور خبر ادا سے ششتہ کاروبار گزارے والا تھا خاص نشتہ بازار
یو کس اجی جلانی خان څوک چې د مایانو په خوراک بوخت وو راته وویل چې په یخ کې د مایي خوراک څه ساری نه لري.
نن په فرانس روټ موږ نه سپې وټل کې باران سوي دي موسم هوا څه سړه ده ټنډه ده نو مایان خورو ډیر ښه خوند کوي او رش کشوم ډیر دي زیاتې او پر خوراک مصروف یم مېلمانو مر سره ولاړ دي نو بس ډیر ښه هوا ده ډیر ښه باران سوي دي ډیر ښه خوند کوي.
بل خواته د یخ د زیاتېدو له امله د صوبې په زیاترو برخو کې یو ځل بیا ګیس کم سوی دی. په دې ترڅ کې یو ښاري اختر محمد خپل بی بی سی څه داسې راته بیان کړه.
اور تکلیف مشته دا دی چې ګیس نسته دا اوس یو لږ خشه یخ سو باران سو ګیس لاړی د ګیس ته خو ډیر تکلیف دی مشته
د ګیس د ستونزې په اړه مچکله په کوټه کې د چارواکو سره تماس ونیوي نو یو لوړ رتبه مامور د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ راته وویل چې په ناڅاپه توګه د یخنۍ د راتګ سره سم د ګیس کارونه هم زیاته سوې ده. خو د ګیس کارکونکي د دغه ستونزې په هوارولو کې بوخت دي. هیله ده چې ډیر ژر به د خلکو دا مشکل هوار سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اردن کو دا خبرونی دا پائے شے بیو تا رسیدلیو دا بشیر گواخ نبا دا خبرونو لنڈی زورو
د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د خبر ایجنسی د باړې کډ شوي خلک شکایت کوي چې حکومت ورته نه د ویجاړو کورنو جوړولو لپاره پیسې ورکړي او نه یې هم ورته سکولونه او هسپتالونه رغولي دي. بل خوا د خبر ایجنسی چارواکي وایي چې دوی په جګړه ځپلو سیمو کې د بیا رغونې کارونه پیل کړي دي. د شمالي وزیرستان په سپینوان تحصیل کې نن د جنکوی او پرایمري سکول دروازې مخې ته د ښخ شوي بم چاودنه کې یوه جلۍ وژل شوې او درې نورې زخمیان شوې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. له قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي د وزیر اعظم نور شریف په مشرۍ د دې میاشتې په 15 تاریخ د قومي مالیاتي کونسل غونډه کې دوی ته هم باید موقع ورکړل شي چې د خپلو خلکو استازیتوب وکړي. د پاکستانی پوز د کراچۍ په خوانی کور کمانډر لیفټنټ جنرال نوید مختار د جاسوسي ادارې ISI نوې مشر ټاکل شوې ده. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د شمالي وزیرستان د تخیل قبیلې خلکو پرون په بنو کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې وویل چې حکومت دې دوی خپلې سیمې ته ستانه کړي او هغه ځمکې ورته وسپاري چې چارواکو په کار روان کړی دی. د پاکستان د پرمختی ډیویژن وزیر مملکت طارق فضل چودھری نن اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې د چهارشنبې پر ورځ غورځېدلې پی ای اے الوتکې له 8 مړو څخه د 200 پیژندګلوي کړی ده. افغان حکومت د حزب اسلامي په مشرتابه د بندیزونو د لرې کولو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته نن رسمي غوښتنلیک استولی دی. دا غوښتنه د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د شبې تړون یو برخه وه. د رپورټونو تر مخه ترکی پولیسو د کوډ پلوه ایچ ڈی پی ګوند چارواکو په نښه کولو لړکې 113 کسان نیولې دي او د شام پوز په حلب ښار کې یوه لویه ضلع نیولې ده. خو پالمیرا څخه د شاتګ په نتیجه کې دغه تاریخي ښار یو ځل بیا داعش خو سوال ډلې ته په لاس ورغلی دی.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدی. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واوري او اوس ما هارون بچا بشیر غواخ او زموږ تخنیکی همکار اسحاق تنریتا اجازه ترا کوي د خپل تمرکز